وخت سهار 9 بجې شوې. نن د خالی ورځ د 2014 کال د جنوري 13 نیټه ده. د مشالې ډونن رځي په 9 ساعته خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. په سلام پښتونخوا کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکه او چړنی لرو. د پاکستان سیمی او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دور اورو. خو پیل به د خبرو وکړو. سرټکی د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو څخه د بې کور کړل شوو کسانو لپاره د 100 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له فوج سره د مالی مرسته جاري وساتي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خومینی المسای وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو څخه د بې کور کړل شوو کسانو لپاره 100 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. د جمعې پر ورځ د سفران قائمه کمیټې غونډه د قومي اسمبلی د غړي محمد جمال الدین په مشرۍ کې وسوه چې پکې ویل شوي وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د بې کور کړل شوو خلکو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د دې په دې پیسو کې به 50 ارب د دوی په بحالۍ او 50 ارب په امنیت خرڅې شي. د دې دوران په متلکه محکمو ټینګار وسو چې د بې کور کړل شوو خلکو د بحالۍ عمل دی ګړندی کړی. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د 3 کلن پلان منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکي چې د جمعې پر ورځ د مالی وزیر اساق ډار په مشرۍ د اقتصادي پروژو منظوروونکي شورا اگزیکټیو کمیټي آف اکانومیک کونسل په غونډه کې منظوري ورکړل سوه. د پولیو له منځه وړلو بیړنی پلان تر نوم لاندې د دې پروژې له مخې به تر 2018 میلادي کال پورې د ټول پاکستان هغو ماشومانو ته چې د پولیو په رنځ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي په ټولیزه توګه څه کم 200 میلیونه ځله واکسین ورکول کېږي. پر دې بیړنې پلان به شاوخوا 2.5 ارب روپۍ خرڅ راځي. د پاکستان پولیو مخنیوي ادارې نیشنل ایمرجنسی اپریشن سینټر مشر ډاکټر رانا صفدر ویلي د دې ناروغي وایرس د خپرېدو په اړه راتلونکي 4 میاشتې ډېرې مهمې دي. د دې ادارې په ویبپاڼه لیکل شوي چې ډاکټر صفدر دغه خبره د جمعې پر ورځ په اسلام آباد د پولیو په اړه تکنیکي شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو په ناروغانو کې 80% کمی راغلی وو. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له پوځ سره د مالی مرسته جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د جمعې پر ورځ په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څانګې له غړو سره ولیدل. اولسن په دې موقع خبري اعلان ته وویل
I think we can all agree that that 2015 was
They raise my fikr mo tool pur de khabar sara salayu che 2015 kal da afghan amniti zo kun la para yow der stunzman kalu hum da wajada che mosh bayad da mrasti aw po sharikul mamuriyat ya mission jari wasat hum da lamil de che ulasma shrubama sash kal da 9800 aw paratun ki kaluno paratun ko kaluno ki da 15000 askaru pa afghanistan ki da patakedo faisla kade da Richard Olsen hila sarganda kray che da ټوغړی بل افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2020 کلونو لپاره هغومره مرسته وکړي چې په 2012 کال کې په شیکاګو کې کړي وا. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په تیر یو کال کې په دې هواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن ویان رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال لیډو تول د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شوزو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسی وګړو وژنه له قانون سرغړونکو بخښل او له سزا او د هغو خوندیتوب شکنجه او سهرای محکمه هغه برخې دي چې په دې هواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړي دي. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک شن په تیر یو کال کې په سرای محکمو کې د شوزو محکمېدو د شوزو څنګهاره وژنه ته په اشاره پروک مجرا کړي چې د مسلې ته جدي پام وکړي او لاس لرونکو ته دي سزا ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسی وایي د هغې پریکړې په مخالفت کې به غږ پورته کوي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کېږي. حسن خمینی 43 کلن دی او ویلي دي چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه دا پریکړه کړې ده، خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې دا اقدام به یې نور نوې لارې پرانیستي. دی په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کېږي او ویل کېږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د زوی پر ټولنیزه پاڼه انسټاګرام ویلي وو چې شورای نګهبان د فروری په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي، ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ سي او مذاکرو نیت نه لري. د ډلې ویلي چې 15 استازي به جنیوا ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د شام لپاره ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره خبري پیل کړې دي. اور سه خبر دا چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبډله نن د سریلانکا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي کوي او د دوشنبه په ورځ د کینیډا له کرکټ ټیم سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن مشالې ټول چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړې، نو د روانې سیالۍ د بری په تمه دی. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه اوریدای شي. د فاټا د بیکور کړسو خلکو د بحالی او امنیت لپاره د 100 ارب روپیو منځوري ورکړل شوی ده. د خبر ایجنسی چارواکي وایي دوه هفته مخکې سوي بریدو وروسته د پاکستان افغانستان په کرښه ځانګړي ګامونه پورته کړی دي.
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالوي دغه 100% چیکینګ کیږي، بس سی سی ټی وی کیمرا سټیکرل شوې، کنټرول روم استابلیش شو. نادر سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګي، هغه لګولو کې موږ بډو کو.
پر بچا خان پونتون تر بریدو سره د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې په ځینو سکولونو کې د ممکنه وسوال برید د مخنیوي لپاره مشکونه پیل کړي دي. د ماشومانو مخ ته داسې مشکونه د زده کوونکو پر ذهن خو څه بد اغیز نه کوي.
د دهشتګرد د ټوپک نه اول کړه تحفظ ټوپک راشي، دا ماشوم په ذهن کې یو ډاډګیر نه ورکوي چې له زما ریاست زما تپوس کوي.
او د حکومت او سوال ترمن جګړه کې نفسیاتي حربې هم کارول کېږي. خار خو کار په هان دواړه څنګه سره پرتله کوي.
ما ته داسې ښکاری چې کوم ترخیر خلک دي، دوی خو ډېر منظم دي، خو د ترخیر خلکو خلاف سرکاري عملیات څو سمت او جهت نه لري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسم د خبرونی پایل قبایلی سیمو زخه کو. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د بیکور کلسو خلګو لپاره د 100 ارب روپیو منځوري ورکړی ده. د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد رسد ټلیفون په لاندې. ریاض خان، تاسو تر کله کو مهرباني وکړئ کده دې نور جزئیات راکړي.
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. دغه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې حکومت قبایلی سیمونه بې کوره کړل شوی خلکو د بحالې لپاره 100 ارب روپو اعلان کړی، هغه بیا لیکلي دي. دغه لړ کې پرون ماښام یو غونډه وشوه د قومي اسمبلی د سفران یا سرحدونو ریاستونو لپاره چې کومه د قومي اسمبلی قائمه کمیټي ده، هغه غونډه وشوه د جمال الدین په مشرۍ کې. دغه دوران وویل شو چې حکومت د قبایلی سیمو لپاره کم چې بې کوره کړل شوی خلق دی غی د بحاله د پاره او د غی د سکیورټی او بدغه سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره 100 ارب روپے به لیکړی دي. پدې کې به 550 ارب روپے هغه د دغه خلکو واپسې باندې او د دې په بحاله باندې لګي. دغه رنګ 550 ارب روپے به د دغه خلکو په سکیورټی او د دغه سیمې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره خرج کول شي. دغه دوران د کمیټې غړو په فاټا سره چې کوم تړلې محکمې دي متعلقه محکمې دي په هغې ټینګار وکړو چې د دې خلکو د واپسې او د بحالې او د غن کې دي کوم کاروبارونه او کورونه روان شوي دي د هغې د جوړولو لپاره او د کاروبار د واپس شروع کولو لپاره دي نور هم کم چې دي اقدامات یې غتیز کی چې دغه شان د خلک په خپل خپل دري خپل کورونه ته زر تر زرستانه شي او د دې دا هم وینا وه چې 100 ارب روپے د دې خلکو د بحالې او د سکیورټۍ لپاره ډېرې کمی دي. نو باید چې حکومت په دې باندې هم نظر ثانی وکړي او پیسې ورته سیوا کړي. جی
ډیره مننه ریاض خان د تفصیل راکولو تاسو ته وخت غواړم. او سم یو بل ریپورت ترازو په دې روسي کې د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلو چې د توپک جنگ غټلې خو نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې ماتې خوړلې ده. نو موږ دا څرګندونی په داسې حال کې کړی چې د پاکستان پوځ لکال رایسي د ضرب عذب په نامه پوځي عملیات شروع کړي ول او ادعا کوي چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده. آیا پاکستان په رښتیا اورپک پر وړاندې نفسیاتي یا نظریاتي جګړه بایللې او د نفسیاتي جنگ ټولو لپاره ریاست او خلکو لڅکول پکار دي؟ د دې پښتنو جواب د ګلای اسپر ریپورت کې اورو.
د امریکا مشهور لیکوال اډوین بورینګ په 1973 کال کې په خپل یو کتاب سایکالوجي فار دا فایټینګ مین کې لیکلی وو چې په جنگونو کې د دښمن نفسیاتو په اړه خلکو کې پوهاوی ډیر ضروری وي چې د سره په جنگ کې د فوزی او نفسیاتو کامیابی ډیره زیاته شي. خو په پاکستان کې لوی لسیز رئیسی د وسلوالو خلاف جنگ روان دی او که څه هم د حکومت لخوا په دې جنگ کې د کامیابو داوی کیږي خو د وسلوالو مفکوره په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده. په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای چې په جنگونو کې مختلف حربي استعماليږي او په دې کې یو نفسیات دی. بیا په نفسیاتو جنگ کې خوف یا ویره تر ټولو لوی حرب ده. نو موري زیاته کړه
او خوف کې دی یا یرا تر څه دی هغه استدوچی عوام الناس کے خلقوں کے اغا زیاد پریشانی جو رہی ہے اور اغا خلق کی داس عوام الناس کا سوچ کے اس کے یہاں زمین کو دینا پیختے نہ تیختہ نشتہ سب کو بلتبا خراب شودہ حکامت راگ لے دیں. لیکن یہ قوم لکھا چاہے افغانیان بھی سو گو رہے کہ خریف کالو نہ ہو مانے تکالیف راگی دونوں زیادہ تکالیف راگ لے نفسیاتی جنگ گٹھلے دے افغانیان دا جنگ گٹھلے دے اور مقابلہ کو مقابلہ کو کم وقت دے.
ډاکټر خالد مفتی په تاریخي تناظر کې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ویلیام چرچل په حواله ویل چې هیڅ کله په جنگ کې د ناکامۍ خبره مکوي ځکه چې د سره دشمن خوشاليږي او حوصله یې نوري اوچتيږي. په پیښور کې کارپو ډاکټر قبل ایاز بیا وای چې ولس د واکمنو پالیسونو تنگ شوې دي. د زیاته کړه
ما ته خدا دې مفکوره او دې بیانیا جن نخکاری بلکې ما ته دا سخکاری چې کوم هغه غلخ دې دا ترخیر خلک دي دوی خو ډیر منظم دي خو دې ترخیر او خلکو خلاف چې سرکاري عملیات دي هغه سو سمت او جهت نه لري یو بے طرف غونډه ښکاری او چې هغه کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوې دی یا نېشنل اکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو هغه ګامونه په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي.
ډاکټر قبل ایاز ویل چې حکومت د مدرسو اصلاحاتو او د وسلوالو مفکوري پر ضد د ګامونو اخستو خبره کړې و خو پر عمل یې نه دی کړی. په نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې کامیابی ترلاسه کول څرنګه ممکن دي؟ په دې حق بیا ډاکټر خالد مفتی وایي
حکومت کې او عوامو کې یقیني محکم چې دی محکم عقیدہ دا یو ډیر زبردست دی. دا عقیدہ چې یاره موږ فکر مضبوط دی موږ یو قوم یو موږ یو خلک یو او موږ دا جنگ غټو وین وین پوزیشن کې به دا په خاور ګلونو خارو وګونو خار دی بیا خلک دلته حوصله نه دی. ما خیال دی چې موږ اصل قوم موږ ټول لوی دا خرابې دا چې زمون یو نظریه باندې قائم نه یو.
کارپوهان په دې اندی چې په موجوده حالاتو کې نظریاتي جنگ غټلو لپاره رسنۍ ډیر مهم کردار لري او باید میډیا د پوهاوی او د ولس حوصله پورته کول لپاره په سم ډول کار وکړي.
د ګلایز ریپورت موریدې په خبر ایجنسی کې فوجي او پولیټیکل چارواکو ادعا کړې ده چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغې سیمې په زیاتره برخه باندې امن قائم کړی دی. خو د جمهوریت ځانور ګبریت پیښې یو ځل بیا د سیمې خلک اندېښمن کړي دي وایي دلته په مستقیم کله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل سي. دا چې په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا ولې خراب سی، او ځای تنظیمي په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي، د فرهاد شینواری رپورت وورو.
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات تر سره کړی دي، او د باډې په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړی دی. خو بیا د جنوري په 19مه نیټه په جمرود کې د بدمنې یو پیښه رامنځته شوه، او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا یو لستنه وژل شول او څه د پاسه شل پکې جوړل شول. په دې لړ کې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شو. نو په ځواب کې نوموړی مشال ریډیو ته وویل،
جمرود ودانه د خراب شوې یو واقعا شوې ده، او واقعا الادینو کې په هر ځای کې کیږي. نو هغه نن هم زراعل مغلتا زما کلی کچهری وا خلق خپل جذبه کې وو، بازارم کلاو دے، ٹریفک ام روان دے، اور انشاءاللہ دا امن و امان فضا چے دا اغبنور ام خکڑ شی. مزید سیکیورٹی فورسز ڈپلائی شولا.
دوی زیادہ کڑا یہ واضح جمرود نا بلکہ پترخم پولے ہم امنیتی گامونا پور تکڑی دی.
کم کسان افغانستان بارڈر استعمالائی دا غی 100% چیکنگ کی گی، بس سی سی ٹی ویز کیمرہ سٹیکڑ لے شوئے، کنٹرول روم اسٹیبلش شو، اور سرا نادرہ سرا خبر اکڑے شوا چا غی کم سسٹم لگئی، آگے لگولو کے منگ بڑا ہوکو، اور زر تر زر آگا نظام فعال شی چھ ہر سوک راجی دا غی مکمل ڈیٹا منگ سرا موجود. اغیتا با کارڈ جی شکی گی، اغا با مشین ریڈیبل کارڈ جی، اور مکمل دا ایف آئی اے ٹیمز با ناس دی 20 پورے ڈیسک با اغیتا لگے دلی، اور انشاءاللہ پروگرام دا دے چا اغا با خس پیٹ سر با دا دے ٹرمینل نا کلیر کی گی.
خوبیا دا سیمی خلق وائی باید امنیتی زواکونا و انتظامیا دا سیکیورٹی یا امنیت لپارا مستقل گامونا پور تکڑی. پا دے حق لا دا جمرود سیمی یا مشر اول شیر پردائی وائی،
نو انتظامیا لدا پا کار دی چی سیکیورٹی اغا پکار دی چې مسلسل وساتلی شي، ځکه چې کوم ارزی وي او هغه واپس لاړ شي په هغه علاقه باندې هغه کم اثرات چې راغلي وي امن او امان هغه دوباره بیا خراب شوی دی. د خلکو په زړونو کې یره واپس پیدا لګي، خوف د خلکو په سر باندې بیا واپس شوی دی، او هغه کم مخکې امن او امان چې بحال شوی وو او د خلکو کم اطمینان وو هغه اطمینان واپس خراب شوی دی. حکومت له پکار دی چې دوی سیکیورټی پی وی پکار دی چې هغه کې مزید نور اقدامات وکړي شي، او د سیکیورټی سخت کړئ.
او یو بل تن عالم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امان راغله دلته مونږ په علاقې کې کنه، اوس پرې کم شو د میاشت درې میاشتې کنه امن وو، الله مونږ سا خستی و، خو هغه نه بوجود د عمله چې کوم وشو څوک یې وشو کنه، و چې کوم د دار پیدا شو، خو د امن امان د بیا دوباره به حل شیل. دا
د خیبر جنسی د جمرود د ورستۍ پیښې زمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان وسلوالې ډلې په ګډه قبول کړی وا. اوای اوس هم په دې سیمه کې د بریدونو تر سره کولو توان لري. چارواکي وایي د خیبر جنسی باډې ته زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي، او د دغې سیمې واک سیول انتظامیه ته حواله شوی، او بازار به د فبروري په وړومبۍ نیټه خلاص شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا، او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
او سم یو بل بلی موضوع ترازو، موضوع دا چې د پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو ځانګړي ځواک په سکولونو کې د تمرینونه پیل کړی دي چې مقصد یې دا دی چې چرته ممکنه وسلوال برید کیږي نو د هغه مخنیوی څنګه کېدلای شي. دا تمرینونه په ځینو سکولونو کې سوي دي چې هلته ماشومان هم موجود وي. له دې سره د کارپوهانو په منځ کې یو بحث راپورته سوی دی چې آیا دا شکار دی او کنه د دې بد اغېز دی. د پېښور په سکولونو کې د پولیسو د دغو مشکونو په اړه مو له کارپوهانو سره خبرې کړي. په سر کې مو د پېښور پوهنتون استادانو اتحادیې له مشر جمیل احمد چترالی سره مرکه کړي چې هغه د دې مشکونو په حق کې دی او دا ګام ستایي دی. وایي
ریاست دا یو کوشش می چیرې د دې حمله افراد کم از کم کړي، یا کم از کم انساني ژوند چې د هغه تر ممکن هغه په بچ کړي.
دا کدغه نظریه سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وی چې تاسو خپل خلک د دې تورن تیار کړئ او هغوی ته هغه حفاظتي اقدامات تجربې په ذریعه یا یو عملي شکل ته ورته وښایئ چې که داسې واقع کېږي نو تاسو به څو قدمونه څه ګامونه اوچتوئ.
خو ستاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلي دي یا زما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي په دې کې پولیس والا دي د هغو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومانو په غوږو باندې لاسونه یخي دي او د ویرې په حالت کې دي، په هر حال سرونه یې لاندې کړي دي. خو د دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو وردۍ ټوپکې داسې مشکونه کول دا خپله د ماشومانو پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي؟
دا خو ټیک وایي دي. دا څنګه چې اثرات خو د دې دي، خامخا د دې منفي اثرات شته. خو دا منفي اثر به مونږ یې ریلیټیو فرام دی، دې ته به مونږ په دې ته نظر کې ګورو چې چېرته مختلف واقعاتو کې د اي ټي اس واقع شو او بیا د کال پس د باچا خان نو چې واقع شو نو ماشومان سکول ته تلو ته تیار نه دي، لکه یو خوف و. دا څه کې چې کله د ماشوم ذهن کې د وعدې یو تقدس خصوصا د پاکستان شته او چې کله هغه وګوري چې یونیفارم فورس زما د تحفظ لپاره یو څه نه څه ګامونه چتوي یا هغه موقف اکسرسایز کوي نو د ټوپک خوف خو یقینا د ماشوم په ذهن کې، خو دا ټوپک د هغې لپاره د تحفظ نښه ده. نو زما خیال نه دی چې د دې به نیګیټیو اثرات هر قسم صورت کې ټوپک سکول ته یا مکتب ته راتلل نه دي پکار. خود دهشتګرد د ټوپک نه اول کړ تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ذهن کې یو ډاډګیرنه ورکوي چې له زما ریاست زما تپوس کوي. دغه ته نظر کې زه دې ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راوستل، هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي په نسبت د ټوپک سره د ژوند.
دا او جمیل احمد د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادی مشر، خو هم په پېښور کې بیا د سیاسي چارو کارپور ډاکټر خادم حسین بیا بیل نظر لري. نو موري پرون نا وخت له مشال ریډیو سره په مرکه کې ول چې دغه سیمشکونه په ماشومانو کې ویرا پیدا کوي. د زیاته کړه
مته ښکاري چې ټکنیکی تور ورته وکړي شي نو دا د سکولونو د ګیرزن چوکې جوړولو یو عمل دی او دې سره د ښکاری چې نفسیاتي تور د یاري امکان زیاتیږي چې کله ماشومان په سکولونو کې ویني چې مشکونه کیږي او هغه ته د حمله یا د یو ناوړي حادثي د راتلو د امکان په ځای ورته یقین ورکړي چې دا سی یو عمل را روان دی او دا غي د وجې موږ دا دلته کوو. دغه عمل چې د کم ځای نه راوځي، د کوم مرکز نه راوځي او د کوم فکر نه راوځي، د هغې جوړو ته په کار دی. د سکولونو نه ګیرزن چوکای جوړولو عمل به د زده کړې عمل په شابوځي،
یعنی دا غو په ضد خوم د دې کاروان نظر بیا زب اپریشن نېشنل اکشن پلان دا هر څه ستا نو ادا کېدای شي. لاغو سره یو تړلې عمل دی چې یوازې په هغه تکیه کول نه په کار، بلکې دغه عمل لمخه ځخه په سکولونو ارزه کې مشکونه په کار وینو. دا چې تړلې عمل لاندې وی شي
رسېده چې دې زربیازب خبره تاسو کوي کده نېشنل اکشن پلان خبره تاسو کوي، په هغه کې ډېر زیات داسې سسترونه دي چې هغه سختول غواړي. هغه کې به مربوط نظام کمای دی، هغه کې چې کوم ځای کې نور ځای کې اپریشن نه کوروارو کېدل پکار دي هغه تل نه شي. ترن پنجاب کې چې کوم د غټو مرکزونه دي، کوم ځای کې چې دا سره خپل کې تړلي دي، سره یو نتورک او بشپړ جال جوړ کړی دی، نو بشپړ جال چې تر څو پوری نه مات کړی شوی تر هغه پوری دا ممکن نه ده. بیا بل خبره ده چې سمدستي د مربوط نظام جوړولو عمل، مثلا نکتا فعال کول پکار دي، سمدستي د سیمې ریاستونو سره خبره جوړول پکار دي. دا مسلسل چې مونږه د بلدي ناراضي او حمله کې د بلدي ناراضي، دا یو خود دي عمل نه چې کوم بالکل بزمکه او خور موجود دي دا غیر نه کار کول دي. او بل دا چې دي چې کوم ذمہ داري دي نه پوره کېدل پکار دي، د پاکستان د ریاست نه پوره کېدل پکار دي، دا غیر نه مخړول دي. او درېمه خبره ده چې د خلکو توجه بلې غاړې ته اړول دي.
دا مشال ریډیو دا
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي په دې ونې کې د وسلوالو لخوا سکولونو ته تر دل کورو سره پاکستان کې یو شمېر سکولونه بند شوي دي. که یو خوا پر دې اړه حکومت خاموش دي، نو بل خوا ولس هم له ذهني ګډوډي او ویر سره مخ دی. د مقالې غټې برخې له اصرار علم مومند اورو.
نیویارک ټایمز پرسپانه لیکي د چارسدې په بچا خان پونتون تر بریدو وروسته په پاکستان کې د ارمی خلجونو او سکولونو تړل کېدو میندې پلرونه ډېر پریشانه کړي دي. که څه هم ولسی او پوځي چارواکي څه نه وایي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د رپورټونو او بحثونو له وجې داسې اوازې دي چې ګینې نور وسلوال بریدونه هم کیدونکې دي. په ولس کې ویره وروسته له هغو زیاته شوې چې پنجاب حکومت اعلان وکړ د موسم د یخېدو له کبله تعلیمي ادارې تړي. په اسلام آباد کې ټولنیز فعال الیا اغا د وسلوالو لخوا سکولونو ته د دړکو پاړه وایي دا مهال زموږ تر ټولو غټې اساسې په خطر کې دي. الیا زیاتوي هغه او نورې میندې پلرونه خپل بچي له سکولونو باسي او په کور کې ورته زده کړې ورکوي. د زیارت ورځې راپدوی ښه په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو لخوا په سکولونو د نورو بریدونو کولو د دړکو وروسته په پاکستان کې زیاتره خلک خپل بچي له سکولونو راوباسي. د تیرې اونۍ تر برید وروسته باچا خان پونتون بند دی او انتظامیه وایي تر څو چې د یونیورسټي امنیت نوي ښه شوی نو تر هغو به یې خلاصه نه کړي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي باید چې موږ د وسلوالو لخوا د دړکو له کبله خپل کاروبارونه او سکولونه بند نه کړو، ځکه چې وسلوال هم دغه غواړي. د ده په خبره باید چې خلک د ویرې ماحول پیدا نه کړي. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې وسلوال په پاکستان کې تعلیم او تعلیمي ادارې په نښه کوي، خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د دوی دغه ناوړه کار ډېر پړاګه شوی. په دغه برید کې په لسګونه زده کوونکي وژل شوي وو. د دغې برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تیز کړل شول او د تعلیمي ادارو د امنیت سیوا کولو امر هم وشو، خو د دې باوجود تعلیمي ادارې په نښه کیږي. که څه هم ځینې شخصي سکولونو خپل امنیت زیات کړو، خو زیاتره تعلیمي ادارې چې سرکاري دي لا هم د امنیتي خطرو سره مخ دي. په مقاله کې راغلي دي د امنیتي اندېښنو باوجود زیاتره میندې پلرونه غواړي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي چې دا رنګ د زده کړو عمل یې جاری وي.
اسرار عالم مومندو او سم سلام پښتونخوا کې درته د مینا ګل په ژغ کې سندر اورو.
Ha
سو د میناګول په ژغ کې سندر واورې دا اوسم د خبرونو لنډیز وړاندې کوو ځکه چې نه نیمې بجې سوي دي. مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د بیکورو کلسو خلکو د پاره سل عرب روپۍ منظوري ورکړې ده. د جمعې پر ورځ د سفران قائمه کمیټې غونډې د قومي اسمبلی د غړي محمد جمال الدین په مشرۍ کې وسوه چې په کې ویل شوي وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د بیکورو خلکو د بهلۍ او سکیورټي لپاره سل عرب روپۍ بیلې کړې دي. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د درې کلن پلان منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکي چې د جمعې پر ورځ د مالی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې سوي غونډې د دې منظوري ورکړه. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له پوښ سره دې مالی مرستې جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په برسلس کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څنګ لغړو سره ولیدل. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن ویان رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال ریډیو ته د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بسنت بنسټ شوډونکو لمسای وایي د هغې پریکړې په مخالفت کې به ژغ پورته کوي چې د نخ بګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوي کړی دی. د نخ بګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کېږي. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر روانو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټې بلل کېږي او سعودي عربستان ملاتړ کې ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بس لپاره جنیوا ته لاړ شي. په مذاکراتو کې د برخې نیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلې نن د سرلنکا د کرکټ لوبډلې سره سیالي کوي. خبرونه ورسته او سمزو اسلام آباد ته سراج زهیر د پاکستان نننۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې روستو د ټول پاکستان سیاسي ګوندونه له خپل اختلافاتو پرته د ترخګری د خاتمې لپاره یو موټی شوی وو او په متفقه توګه یې یو فیصله وکړه چې لدی ملک به د ترخګری ناصر په شریک ختموي. ادریه وړاندې لیکي اوس هم دغه سیاسي ګوندونه په یو بل ټکونه کوي او دغه صورتحال د یو جنگ شکل اختیار کړی دی. پاکستان پیپلز پارټي لګیا ده په حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ټکونه کوي او چې د ترهګری پر ضد اعلان شوی کمی اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي او دا د خپل مفاداتو لپاره کاروي. باید چې د داخله چارو وفاقي وزیر له خپل دندې څخه استعفا ورکړي. ادریه زیاتوي هم د دې سیاسي جنگ نه د سرګندېږي چې حکومت او سیاسي ګوندونه د ترهګری خلاف جنگ کې سنجیده نه دي. د ادارې په وینا په داسې وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې دي سیاستدانانو لپاره یو بل د تورونو لګولو په ځای خپل اختلافات د خبرو اترو په ذریعہ هوارول پکار دی او لدی رستو په ګډ سره په یو خلا د ترخګری خلاف د جنگ اعلان کول پکار دی چې دا ملک له ترخګری خلاص شي او دا د دوی ذمہوري هم جوړیږي او د دوی د دې عمل لقبل به د ولس مورال اوچت شي. بل په لو جنگ رس پڼ خپل ادارې کې وای چې نړیواله منډي کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې ولس ته د دې خواګه اونر رسیدل. هر څوک د پټرولي موفاقي وزیر په بیا بیا دا خبره کړي چې د اوګره د سمری تر لاندې د نرخونو په کمولو و حکومت عمل درآمد کوي. خو افسوس داري چې د 15 روپو کمی په ځای حکومت صرف د 15 روپو د کمی تیاری کړی دا. ادریه مخکې لیکي چې ټول نړۍ کې د تیلو نرخونه کم شوي دي او چې گاونډي ملک هندستان کې هم 1309 کې وزلا د تیلو نرخونه را کم شو، خو پاکستان کې پسنه سبهانه دغه نرخونه په ځای ساتلې شي، کوم چې دولت سره ناانصافي ده. ادریه اخر کې وایي چې حکومت د زیات نرخونو وصولو طریقه خپل کړي او په هیڅ جوړ د دې پریښودو ته تیار نه دی. کله د ایل این جی انفراستراکچر په نوم، کله د لیوی په نوم او کله د نورو ټیکسونو په نوم، او د دې ټولو فائده یو خاص طبقه ته رسی.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا وال سټریټ جرنل ورسپانې په پاکستان کې سختې ریزی ته کتنه کړې ده. ورسپانې د یو حداسي هلک کیسه د بیلګې په توګه وړاندې کړې ده چې په خپل لاس پرې کړی او د جماعت امام ته وړاندې کړی وو. بل پلو فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. فارن پالیسي لیکي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدې شي. پوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د سخت دریځي ستونزه مخ پر پراخېدو ده. ورسپانه لیکي د پنجاب صوبې د هغه هلک کیسه د دې خبرې دلیل دی چې خپل لاس یې په خپل پرې کړو. دې هلک په دې ورستیو کې د پنجاب صوبې په خانقاه سیمه کې له هغه وروسته خپل لاس په خپل پرې کړ چې د جماعت امام ور باندې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړ. د ورسپانې په لیکنه د انور علي په نامه د 15 کلن هلک په جماعت کې ناست وو چې امام وویل هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه نه لري. وال سټریټ جرنال لیکي چې انور علي د امام په خبره سم پوه نه سو او دا فکر یې وکړ چې ګواکې امام وایي هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه لري. د انور علي له دې کار وروسته د جماعت امام پر نوموړي تور پورې کړ چې د هغه په وینا د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. له دې وروسته انور علي خپل هغه پورته کړی لاس په خپل پرې کړ او هغه امام ته وړاندې کړ کوم چې پرده تور پورې کړی و. ورسپانه لیکي دا اندېښنې خبره دا ده چې په هغه کلي کې ډیرو خلکو وویل چې هم امام شکار کړی او هم انور علي شکار کړی چې خپل لاس یې پرې کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې له بیخي ډیرو اړخونو څخه دا کیسه د دې څرګندونه کوي چې که څه هم په اسلام کې سخت دریځي نشته، خو په ورو ورو په دې مذهب کې سخت دریځي رامنځته کول کیږي. بل پلو فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې امریکا به تر 2019 کال وروسته هم له افغانستان سره ولاړوي. تر دې څو ساعت وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر لیفټنن جنرال جان نیکولسن د کانګرس غونډې ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم دې ته ډیر وخت دی چې افغان ځواکونه او پولیس پر خپلو پښو ودرېږي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلاو سینیټر جان مکین د ولسمشر بارک اوباما پر اداره نیوکې وکړې او وی ویل چې موږ باید له عراق د ځواکونو د ایستلو له پریکړې زده کړه کړې وای. نوموړي ویلي چې هیڅ سیاستوال له افغانستان او نورې سیمې د اسلامي سخت دریځۍ د پای ته رسیدو لپاره مهالویش نسی ټاکلی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم یو بل رپورټ ترازو. امریکای ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د داشته فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې حکم ورکړې دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بایپایلټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی سي الوتنه کړې. محمد صادق رښتینی د دې موضوع نور جزئیات راکوي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نور ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا اوس وخت لږ شمېر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کیږي د ایران یوې بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لیږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په قهر سوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسي کړی دی. د امریکایي الوتکې لیږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کیږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبر اعلان تول تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو تړون په مقر کې د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. اسلامي دولت وسوالې ډلې او د دې تفصیل به له فرشته جلال سي واورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د اسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې 9500 عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناټو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای په 8 او 9 د وارسا سرمشري ته پر تیاریو خبري وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا سرمشري ځکه مرسته کوونکې هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشري په څیر د همکارۍ ژمنی وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا سرمشري ځکه بګډون کوونکې د 2013 او 2016 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکارۍ ژمنی اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا سرمشري ځکه به د شیکاګو تعهدات نویشي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویرشته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځمه پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غوړه شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر
د فرشته جلال زی په ژغ کې مو دا رپورټ واورېدی او سم راځی یوه سندره واورو د عرفان کمال په ژغ کې.
هغه خلق برت لیشی چې پزمکای نظر وی هغه خلق برت لیشی چې پزمکای نظر دسوګ مې پته مناسم چې خبرې ګما سحر وی زپګوت کی چرته جاړم چې پکلی کی اختر وی زپګوت کی چرته جاړم چې پکلی کی اختر چې دا مونږ ساده غانو کدا پسند کی نیا خیر دیکھ ماشر د غربت سو زوانی لا کزمک بارانی زما زور زما زوانی ستا په حسن قربانی زما زور زما زوانی ستا په حسن قربانی عقل تل پټ پون عشق رنج سلیمانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی بے خبر کی ملنگی او پکلی کی خانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی
عرفان کمال په وخت کې سندر واوري دا اوس یو بل ریپورت ترزو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت کمزوري شوی دی. دا خبره د کمیشن وایي د رفیع الله بیدار پرون د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي ریډیو ټوکړه د پونه په جګړه کې د ملکی خلکو تلکا تلفات شکنجه او د شوز په وړاندې روان زور زیاتی هغه هم د مسلې دي چې په دې هیواد کې بشري بحران رامنځته کړی دی. تفصیل به له فرشته جلال سیګور.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د شوزو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکی تلفات پر قانون د تریکونکو لپاره معافیت او لمجازاتو د حقوقي خوندیتوب شکنجه او صحرایي محاکمه هغه موارد ګڼي چې په دې هواد کې د بشری حقوقو حالت کمزوري کړی دی. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغ وکړ چې د اساسي قانون د موادو عملی کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقوقو خوندي کړي. دغه ګورو
چې نوې حکومت چې راسته شو د هغه ژوندیا خي اعلامیو کې پر رسمي بلاغو کې اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقوقو حراست او حفاظت لپاره د دولت مکلفیت ډېر اوچت دی او دا باید په عمل کې هم وښودل شي چې خلکو په ژوند کې تحولات راشي. د بشري حقوقو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2015 میلادي کال په رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقوقو درناوی کم کړی دی. په دې لړ کې هتا هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقوقو په تیری او شکنجه کې لاس لري له مافیات کار اخیستل شوی، د ښځو پر حقوقو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حملې زیاتې شوی او ملکی خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورت هغه برخه تایید کړي دي چې د وسلوالو طالبان لوري د خلکو پر بشري حقوقو د تیرو یو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان پر رپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجه او د خلکو د حقوقو د نقص پړوای چې ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقوقو ته درناوی او د خلکو له حقوقو دفاع وکړي. په خبر پاڼه کې د ته هم اشاره شوی چې ولسمشر غنی د کورنوي چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنوي چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پانه د شوزو د حقونو د وضعیت پاړه وای چې د کابینت څلور وزارتونه یو شمیر سفارتونه او ځینې نور پوسټونه شوزو ته ورکړسوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په صحرایي محاکمو کې د شوزو قتلونو د شوزو سنگسار او په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ښځې وژل کېدو ته په اشاره پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي.
دا و فرشته جلال سی. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیشن مشر ډاکټر سیما سمر بیا وایي هغه وخت نور تیر سوی چې ښځې به له ټولنیزو کارونو ګوښه ساتل کېدلې. په افغانستان کې طالبان سره د سولې د عمل په اړه د دې وینا ده که سوله پر انصاف او بشری حقونو نه وي ولاړه نو دې ته سوله نسي ویل کېدای. ډاکټر سیما سمر دا خبرې د مشال ریډیو په اسلام آباد کې همکاري رابع اکرم خان سره په مرکه کې کړي دي. له دې په سر کې پوښتل سوي چې که افغان طالبانو سره د سولې په عمل کې ښځو ته رول ورنه کړ سي نو د دې به اغېز څه وي.
زه فکر کوم چې اوس شروع شوی ده چې خبرې د پاره خبرې اوسي. امید ده چې دا خبرې مشته صلح راولي په افغانستان کې. خو زه فکر کوم چې داسې حکومت نسي راتلی چې زنانه بالکل د کار نه وباسي. هغه وخت تیر شوی ده. اوس زما په خیال چې طالبان هم پوهېږي چې اوس دوی نسي کولی چې د افغانستان نفوس نیمایي اگر سره د نظر سوا چوي او موږ آرام نکشینو نه پریږدو چې دوی دغه سی وکړي.
کم ده د سولې عمل لري دوی ته تاسو څنګه ګوري؟
ضرورت ده چې د هر وسیلې سره استفاده وکړو چې سولې ته ورسیږو. دا یو ضروری خبره ده او زموږ نیاز ده. مګر که په سولې کې عدالت نه وي، که په سولې کې حقوق بشر مراعات ونه سي، هغه سولې نه ده، هغه آتش بس ده. مګر آتش بس د نور سولې لپاره یو ضروری اقدام ده چې باید هغه وسی. اول
په تیرو کلونو کې که تاسو ګوري افغانستان کې ډېر پرمختګ شوی دی، بدلونونه راغلي دي، څنګه ورته ګوري؟
په افغانستان کې ډېر تغییرات راغلي ده. هغه څوک نسی سترګې پټولی نسی. خو موږ غواړو چې دا تغییرات چې راغلی ده په افغانستان کې هغه دوامدار سي. په هغه باندې موږ نور ته مثبت تغییرات راولو. تغییرات په افغانستان کې مستقیما پاکستان باندې تاثیر کوي. که مثبت تغییرات پاکستان ته راسي موږ باندې تاثیر لري، که په افغانستان کې راسي په تاسو باندې تاثیر لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو چې کوم خبرې کیږي نو نن سبا یې وضعیت څه دی؟
زه فکر کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر ښه شوی دی. مثال تور په افغانستان کې اوس شکنجه نه کیږي، زور زیاتی نه کیږي د زندانیانو سره، هغه څه چې ډیر عام و. مګر زموږ کمیسیون چې ده په افغانستان کې ډیر فعال ده، په هر نظارتخانه، په هر بندیخانه کې موږ لاسرسی لرو او د خلک حالت ګورو چې دا زموږ په همسایګانو کې نسته تر اوسه پورې.
څه فرق ویني د افغانستان په بشري حقوقو کې او د پاکستان؟
زه فکر کوم چې د افغانستان کمیسیون اوس 15 کلن کېږي او کافي تجربه لري او ډیر کارونه په حقوق بشر کې کړی ده په افغانستان کې، چې د په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه سې یو نېشنل انسټیټیوشن، یو ملي کمیسیون د حقوق بشر نه و. اوس تاسې یو څو میاشتې کېږي چې شروع شوی دی. امیدوار یو چې دا هم ډیر فعال وسي او زموږ د تجربې څخه استفاده وکړي.
د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د طالبانو چې د قبضه ده، د هغه ځای کې دغې عملداري ده، هغه ځای کې تاسو څنګه رسي؟
په افغانستان کې په هر مملکت کې چې جګړه یې، خو بشري حقونه ډېر بشه نه وي، مګر ضرورت دا ده چې هلته زموږ د خلک چې ده خپل خلک زموږ سره رابطه نیسي او حالت وایي. او موږ چې د علني کارونه کوو، موږ په طالبان کې هم غږ کوو چې دوی د بشري حقونو مراعات وکړي او د خلک د بشري حقونو پایمال ونه کړي.
تیر کال چې په افغانستان کې یوه داسې پېښه رامخته شوه چې د فرخنده نومي یوه زنانه میرمن چې وه، هغه په کاڼو وویشتل شوه. څنګه به ګورئ چې داسې پېښې مخته رانه شي؟ ستاسو څه تجویز به وي؟
زه فکر کوم چې فرخنده یا دغسې جرمونه په هر ملک کې کېږي. مجرم په هر ځای کې شته، چې امریکا کې، چې پاکستان کې، که زموږ په خاوره کې. مګر دغه د یو د افسوس ځای و چې خلک کتل او دا شزا یا دا انجلی پا شار که پا کابل که و وجل سو زا فکر کم چه ترسو چه مج دا امپیونیتی سر جگره و نکو هر زای که او عدالت دیر ترویج و نکو جرم بایی
دا و دا افغانستان دا بشری حکومت خپلواک کمیشن مشره ډاکټر سیما سمر چې زموږ له همکار سره خبري کولې دا افغانستان د خوست د تریزوی او لیشوی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په 13 نشته یو نیمه لسیزه کې د یادی ولسوالۍ بیرغونی ته د پام وړ کار نه دی سوی بلور ته د خوست چارواکي منی چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ انډولیز پرمختیا ته توجه نه ده سوی نجیب الله خیل ریپورت لري
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پام وړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه ندي شوي. دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه، ډیره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده، خو پاملرنه ورته نه ده شوې. د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی، خلک نظام سره همکار دي، خو دوی تر اوسه په سره لیک کې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي.
دادی ولسوالی نفوس لیدبنی ملاکو زیاد دی، تری او سلو پینزو زیاد کلی لری. متاسفانه ما ولی زبتا پا ولیت که ویلی دی چه تر او سا پوری مونگ پا سره خط کسی ترسیو یو افغانان یو دادی خبری باشیان یو. مونگ پروژه وارو، مونگ کار بارو، مونگ وطن جوابل وارو، مونگ لیو دولت سره همکار یو.
در ترزی ولسوالی اروان د بابرک تانی پوسیمه که در کوچیان یا تن مشر رمضان کوچه وایی
د یلم ډیر ضرورت لري، د سیاحت ډیر ضرورت لري، د سرکو ډیر ضرورت لري، مقصد ملي په یوستم ډیر ضرورت لري، خو مقصد وادي سوي دي په وادو کې شل په صد کارونه سوي اتیا په صد تاس په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي، نو زه عملی اقدام دي خبره غواړم.
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نوي کال لپاره په بیلابیلو برخو کې ولایت مقام ته 240 پروژې پیشنهاد کړي او دای د خوست لوري وړي چې همدا پروژې چې د خلکو د اړتیاو په لمړي توبونه کې دي منځوري کړي.
ترزی ولسوالی یو استراتیژیک سرحدي ولسوالی ده، موږ ته نه پروژې جوړ شوې دي، نه سړکونه جوړ شوې دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوې دي، نه هغه بیا رغونه موږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې سکل پلان کې 240 پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د 240 پروژې موږ ته منظوري کړي، موږ اشد ضرورت دغه ولسونه دغه د علیشیر ترزی ولسوالۍ خلک لري.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
متاسفانه سي انکشاف په افغانستان کې هم د ولایتو ترمنځ او هم د ولسوالیو ترمنځ انکشاف متوازن نه و. زمونږ اراده ده او زمونږ هوډ ده چې په راتلونکي کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی ده چې دین وروسته به زمونږ ځانګړي توجه هغه ولسوالیو ته کیږي کوم چې د انکشاف له نقطې نظر نه وروسته پاتې دي. نو زه په علني توګه اعلانوم چې علیشیر، صبری، باک، موساخیل، قلندر او سپیری ولسوالۍ به په راتلونکي انکشافي برنامه کې زمونږ لپاره اولویت ولري.
دی یادونه ورده د ترزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیځ لوري کې پراته پراخ ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمو کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
د نجیب الله خیل رپورټ اوریدي. سلام پښتونخوا خبرونه د کرن خان په ژغ پای ته رسو.
ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پختنو داس خوار وزار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکاتا پختو لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق کو نمونه شیرو زل په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو نه څن جوړيږي د دې جنگونو نه څن جوړيږي.